مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخیم او تاسو د مشال ریډیو په دې خبري غړي کې هر کله و ل 2:30 تر 2 بجې پورې په دې خبرونه کې به تاسو ته بلابل رپورټونه وړاندې کوو. د پاکستان او افغانستان له حالاتو مخبرو په سیمه کې چې څه روان دي د هغې په اړه باندې تازه رپورټونه لرو او همدارز مطبوعاتي کتنې یو نیمه مرکه هم د دې غړي برخه وي. خو لکه څنګه چې تاسو معلومه ده موږ د غړي په سر کې خبرونه تاسو وړاندې کوو. نو راځي چې له شاهین بنیري څخه خبرونه وور. ستړي مشه دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان او افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن غونډه په اسلام آباد کې روانه ده. د امریکا د کانګرس یو پلاوی له افغان ولسمشر سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسله خبرې کړې دي. او د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته پولیسو د پلازمینې برسلز په اطرافو کې 14 کسان نیولي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان او افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن غونډه په اسلام آباد کې روانه ده. د پاکستان د بارنو چارو د وزارت وین قاضي خلیل الله د زیارت په ورځ د معمول یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د کمیشن غونډه نن کیږي چې پکې د دواړو هیوادونو د خزانې د وزیرانو په ګډون لوړپوړي چارواکي او اقتصادي مشران برخه اخلي. د نوموړي په وینا په دغه غونډه کې به د سوداګرۍ او ترانزیت ټریډ په ګډون په بېلابېلو اقتصادي چارو خبرې وشي. د امریکا د کانګرس یو پلاوی له افغان ولسمشر سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسله خبرې کړې دي. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلي چې محمد اشرف غنی په دې کتنه کې چې پرون مازیګر پار کې وشو ویل د ترهګرۍ ګواښ او ګډې لیوالتیاوې دواړه هیوادونه سره نږدې کوي او د اړتیا ایجادوي چې د ستونزو د هواري لپاره په شریکه کار وشي. په اعلامیه کې راغلي چې دغه پلاوی د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان ځواکونو د وړتیا ستاینه وکړه او د دوی د قربانیو مننه یې هم وکړه. د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي د 15.9 درجې زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې لړزولې دي. دا اداره وایي د دې زلزلې مرکز د بدخشان په اشکاشم ولسوالۍ کې د ځمکې په سباندې 90 کیلومتره ژور عمق کې و. د راپورونو له مخه د زلزلې د افغانستان له شمال نیولې تر کابل او همدارس د پاکستان د شمال او د هند د پلازمینې سیمې ولړزولې. خو په دغه زلزله کې د مالی او ځاني تاوانونو په اړه لاس راپورونه نه دي رارسېدلې. په 13 اکتوبر میاشت کې یوې سختې زلزلې چې د ریکټر په پیمانه 9.5 درجې وه په افغانستان او پاکستان کې شاوخوا 400 کسان وجلی وو. د میانمار د شمال په یوکان کې د ځمکې د خویدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر نږدې 100 ته رسیدلی دی. ویل کېږي چې شاوخوا 100 کسان تر اوسه له درکه دي. دا پیښه د شنبې په ورځ د میانمار یا برما په کچین ایالت کې شوې ده. د سره صلیب د میانمار د فوز او خلکو په ګډون د ژغورنې عملیات په دې سیمه کې اوس هم روان دي. د ژغورنې ډلې هڅه کوي هغه کسان چې ښایي اوس هم د خویدلې ځمکې لاندې بند وي راوباسي. خو چارواکي وایي د احتمال چې څوک بله هم ژوندی پاتې وي ډېر کم دی. تر اوسه روښانه نه ده چې د قیمتي کانو په دغه کان کې د ځمکې د خویدو اصلي وجه څه وه. کچین ایالت د میانمار د لوی ښار یانګون په 950 کیلومتر واټن کې پروت دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوره. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې برسلز په اطرافو کې 14 کسان نیول شوي. دغه کسان لس ورځې مخکې پر پیرس د شو ترهګرو بریدونو په تړاو د پلټنو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې نیول شوي دي. چارواکي زیاتوي په نیول شوو کسانو کې په فرانس کې زیږیدلی مرکزي مشکوک کس صلاح عبدالسلام شامل نه دی. د بلجیم چارواکي وایي دوی د نیول شوي کسانو د هویت په اړه څه نشي ویلي او نه دا څرګندولی شي چې دغه کسان د کومو جرمونو په تور نیول شوي دي، ځکه چې دا مسله په داسې حال کې چې امنیتي عملیات روان دي د دوی څېړنو ته زیان رسولی شي. د اتوار په ورځ د ملي امنیت د کمیټې د غونډې نه وروستو خبریالانو ته د وینا په وخت د بلجیم وزیر اعظم چارلز میشل ویلي چې موږ د پیرس بریدونو ته له ورته بریدونو نه یریږو، داسې چې څو کسان ښایي په یو وخت په څو ځایونو کې بریدونه وکړي.
څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه، زه دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه ویره لرو. داسې چې څو کسان خایي په څو ځایونو کې څو حمله وکړي لنخو نه خانومو دا نتیجې تر لاسه کړي چې احتمالي اهداف خایي لګنیګونې ډاک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو.
په پیرس کې په حملو کې چې پړی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې 130 کسان وژل شوي وو. د مصر ولس تیر ورځ په هیواد کې د پارلماني انتخاباتو په دویمه مرحله کې خپل رای ورکول پیل کړی دی. د انتخابات په کال 2014 کې د فوز لخوا د اسلام پاله ولسمشر محمد مرسی د حکومت د ړنګولو وروسته پړومبي ځل کیږي. په دې انتخاباتو کې 3000 کاندیدان چې یو کم او یې خزدي د پارلمان د 288 چوکو لپاره مقابله کوي. تیر ورځ خوښه یو زر هغه کسانو د یونان او میسیډونیا په پوله احتجاج کړی دی چې د چارواکو په وینا د اقتصادي ګټو لپاره له خپلو هیوادونو مهاجر شوي دي. مهاجرینو احتجاج هغه وخت پیل کړ چې کله د میسیډونیا چارواکو بې له اسنادو دوی ته خپل هیواد ته د ننوتو اجازه ورنه کړه. چارواکي غواړي دوی د داسې اسناد راوړي چې ترې ثابته شي چې دوی په رښتیا هم د شام، عراق او افغانستان د جنگ ځپلو سیمو نه مهاجر شوي دي. په احتجاج کوونکو کې ډېر د ایران، لیبیا، مراکش، سومالیا او بنګلادیش سره تړاو لري. په دوی کې یو شمېر مهاجرینو د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ته ویلي چې دوی په دغه سرحدي سیمه کې له ډېرو ورځو په دې انتظار دي چې د میسیډونیا د لارې یورپي یونین ته داخل شي. دغه د مشال ریډیو د یو خبرونه اوس د موسم او کرنسی حال له اسلام آباد احمد الله وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 1.50 روپۍ اخستل کیږي او 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.20 روپۍ او 1.40 روپۍ یو پاونډ 1.80 روپۍ او 1.80 روپۍ یو ارب اماراتو درهم 23.90 روپۍ او 9.10 روپۍ یو سعودي ریال 23.45 روپۍ او 23.30 روپۍ یو افغانۍ 1.60 روپۍ او 1.63 روپۍ او 283 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 283 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وس د موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورس د پیښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د نری باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 3، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 15، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری خبرونه مو زموږ له همکارانو اوریدل. په دې غړي کې به د نورو ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل اورو. د پاکستان او افغانستان لړپولي چارواکي اسلام آباد کې د اقتصادي اړیکو په پراختیا خبرې کوي.
دا پاکستان زی مواری جوړیږي چې کوم وعده کړی وي، کوم مجمن کوي، کوم تړونونه، کوم موافقه لاسلیک کړی وي چې هغه پوره کړي. بیا د پاکستان لپاره په خپل باندې افغانستان یو ډیر ښه مارکیټ دی.
عملیاتو او جګړو زپلی د خیبر ایجنسی د باړې خلکوای حکومت دی ورسره مرسته وکړي.
ډېر خلکو کورونا وړاندې جمع روغه او څه مدد اوسه پیر وسه شوی دی نه د حکومت طرف نه. همداسې ورته وي چې درته مدد کوو، همداسې پیسې مې منظورېږي، خو په خلکو ته یوه روپۍ ته اوسه پیر نه میلاو شوې.
په پارلمنټ کې د شمالي وزیرستان یو استازی محمد نذیر غوښتنه کوي چې د شمالي وزیرستان د خلکو ستنېدل دې تیز کړل شي او مرستې د ورسره وشي.
میر دا ډیماند چې واغ میش 15000 پر ډې وته لیکري چې هر ورځ 15000 خاندان واپس کیږي. 500 ارب دې ډیماند کړی دی شمالي وزیرستان چې کوم دا بزور تر نقصان لري رسیدلای دی یا دې کینې نه تر 500 ارب ډیماند میش کړی دی.
دا دې ترڅنګ ځنی نور په زړه پورې ریپورتونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او زمو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس اوریدل شي. اولنی ریپورت بور شو د افغانستان او پاکستان د مالیه یا خزانه وزیران نن اسلام آباد کې په اقتصادي او تجارتي اړیکو خبرې اترې کوي. د دوړو هیوادونو د اقتصادي کمیشن تر دې غونډې مخکې پاکستانی چارواکو ویلو چې غواړي افغانستان سره تجارتي اړیکې پراخه شي او له دې لارې د مرکزي ایشیا هیوادونو سره هم سوداګري ډېره کړي. په همدې حال کې افغان چارواکو به ویلي دي چې پاکستان باید د افغان تجارانو په مخ کې پراته هغه خنډونه ختم کړي چې دوی یې د لرې کولو وعده کړی وي او په کاغذونو کې یې منلې ده. ریاض موساخیل په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد را لېږلی.
د پاکستان افغانستان ترمنځ د شریک اقتصادي کمیشن لسمه غونډه د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې روانه ده. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار او د افغانستان د خزانه وزیر اکلیل حکیمی د خپل خپل پلاوی مشري کوي. د غونډې په حق له د پاکستان خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله د تیر زیارت په ورځ مطبوعاتو ته ویلي وو چې پاکستان د افغانستان بیا ودانې او بحالې ته خصوصي اهمیت ورکوي او دغه لړکیې د سړکونو او بنیادي ډانچو د جوړښت په ګډون یو شمېر منصوبې شروع کړې دي. د دې وینا وه
خصوصی توګه په دوړخیزه تجارت او ترانزیت ټریډ خبري کیږي. د افغانستان په بحالی او بیا ودانۍ کې د پاکستان په مرسته شروع کړی شوی منصوبو جاج اخستل، د افغانستان د ادارو پیاوړتیا زیاتول او اقتصادي مرستې نور زیاتول هم د غونډې ایجنډا ده. افغانستان زموږ رور اسلامي ملک دی او موږ دلته د سولې او قلارۍ د پاره کېدونکو هلو ځلو مرسته کوو.
افغانستان خو بل طرف ته افغانستان ګیله کوي چې پاکستان د افغانستان سره کمې ژمنې کړي په هغه عمل نه کوي. سورز وړاندې کابل کې مطبوعاتو سره د خبرو په وخت د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی ویلی وو باید چې د افغانستان د مالیه وزیر د شریک اقتصادي کمیشن غونډې دوران دغه خبره پاکستان سره راپورته کړي.
د دې اقتصادي کمیشن په اوایلو کې چې رئیس جمهور لاړی پاکستان ته په دغه مسایلو باندې بحث وشو، پر هغه بحث باندې اته تلويش نقطې وي چې فیصله فروسو چې په دغه باندې به همکاري سره کیږي. خپل د دې وزیر مالیه اسحاق ډار زمر سره وعده وکړه چې د افغانستان هر نوع مسایل چې یاد هغه مالونه چې راځي افغانستان ته په یو هفته کې ولمر در خلاصو. یو هغه اساسي نقطه دا ده چې وزیر مالیه دغه اساسي نقطې د خپل همتا سره له تر دغه بحث وکړي چې فیصلې مو سره کړې دي، پر کاغذ صحیح دي اما عملي کیږي نه.
پاکستان د افغانستان بیا ودانې کې څومره کردار تر سره کولی شي او آیا د افغانستان ګیله پزیده؟ په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي خبريال طاهر خان نه تاسو کو نو دوی
د پاکستان زمواري جوړيږي چې کوم وعده کړی وي، کوم مجمنی کوي، کوم تړونونه، کوم موافقه لاسلیک کړی وي چې هغه پوره کړي. بیا د پاکستان لپاره په خپل باندې افغانستان یو ډیر ښه مارکیټ دی چې خپل صادرات خپل برآمدات افغانستان ته زیات کړي. یو بل ترانزیت چې کوم تړون دی هغه پاکستان هغه سره لاسلیک کړی، نو ډیر زمواري د پاکستان ځکه جوړيږي چې افغانستان ته د اقتصادي همکارۍ ډیر زیات ضرورت دی. او زه وایم چې افغانستان چې کوم لیوی هغه ته پاکستان ډیر په عجله توګه توجه کوي او دغه مسلې حل کوي. چې افغانستان اوس هم د جنگولو سره مخامخ دی، نو که افغانستان کې حالات صحیح نه وي او اقتصادي حالات خراب وي نو پاکستان باندې هم دغه ډیر بد او منفي اثر دی.
د یادونې دا چې د دین اوړان دی د شریک اقتصادي کمیشن نه هم غونډه تیر کال فروری میاشت کې کابل کې شوې و او ټاکل شوې و چې لسمه غونډه به د 2015 کال په اگست میاشت کې اسلام آباد کې کیږي. خو د دوه ملکونو ترمنځ د خرابو تعلقاتو په وجه افغانستان ان په اخیری موګه دغه غونډه کې د ګډون نه انکار کړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوه
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې زوښت
مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوریدل شئ. په داسې حال کې چې کراچۍ کې د متحده قومي موومنټ ګوند مشران دغلته د رینجر ځواکونو د روانو عملیاتو په اړه اندېښنې او شکونه ښیي، امنیتي چارواکي وایي د عملیات به لا نور سخت کړل شي. د چارواکو خبره دوی په تیرو څو ورځو کې د قلنګ اخیستو او نورو جرمونو په تور تر سلو ډیر کسان نیولې دي چې د سیاسي ګوندونو غړي هم پکې شامل دي. د متحده قومي موومنټ ګوند په وینا دي عملیاتو کې دوی په ځانګړي ډول په نښه شوي، خو چارواکي دا خبره نه مني. محمد عمرانې نور تفصیل درته وایي.
د پاکستان تر ټولو لوی اقتصادي ښار کراچۍ کې د تیرو دو کالو راسې د شرخوخو بدتاخیستونکو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات روان دي. نیم فوجي وسلوال ځواکونو رینجرز تېره ورځ په یوه غونډه کې اعلان کړی چې دغه عملیات به نور هم تیزولی شي. دغه شان د تېرې جمعې وروسته د کراچۍ په بیلابیلو سیمو کې د کاروایانو په مهال د یو نیم سل نه زیات کسان نیولی شوي چې پکې د سیاسي ډلو کارکنان او د کلدم ګرځولی شوي تنظیمونو غړي شامل دي. د پاکستان مطبوعات د رینجرز د ویاند میجر سپتیندر زوی په حواله وایي چې په دغه کاروایانو کې هدفي وجني کوونکي سره د وسلې هم نیولې شوې دي. په لړښت د متحده قومي مومنټ ګوند لاړخه یو واري بیا د کراچۍ اپریشن په اړه اندېښنې څرګندې شوې. د ګوند سینیئر غړي فاروق ستار تېره ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت وویل چې د دوی ملګري د دفترونو نه نیولې کیږي.
یک مرتبه پھر ایم کیو ایم کے کارکنان کو
یواری بیا د ایم کیو ایم غړی نیول کېدل شروع شوی. زمونږ زیاتره کارکنان د خپلو دفترونو نه نیولې شوی دي.
انتخابی آفیسز سے گرفتار کیے گئے.
د کراچۍ پښتانه د عملیاتو نه مطمئن او خوشاله دي او د روانو بلدیاتی ټاکنو لړکې حصي او سیاسي ګوند د کراچۍ اپریشن په اړه څه اندېښنې نه دي څرګندې کړې. د رواني میاشتې په دویمه نیټه د رینجرز لخوا جاري شوې او خبر پاڼه کې ویلي شوي وو چې د کراچۍ عملیاتو په دویم پړاو کې به ټولو امنیتي ادارو په خصوصي توګه په پولیسو، وکیلانو او ګواهانو باندې شوو حملو کې ککړ شرخوخي او د هغوی مرستیالو پر ضد کاروایي کیږي. د یادونې وړ ده چې د تېرې جمعې په ورځ د کراچۍ په اتحاد ټاون سیمه کې نامعلوم وسله والو د رینجرز په اهلکارو په داسې وخت کې ډزې کړې وې چې هغوی د یو جومات نه بهر ولاړو او په دغه پیښه کې څلور د رینجرز اهلکار مړه شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او دغه خبرونه چې تاسو ته ذکر شوې نن د مشال ریډیو په خبرونو کې اوریدل شي. رپورټون تستنیګو په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي اعلان کړی دی چې د دوی ګوند به د دسمبر په لومړۍ نیټه په کوټه کې احتجاج کوي. هغه وایي چې د احتجاج مقصد یې د گوادر او د چین د کاشغر ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د پاکستان د مرکزی حکومت د فیصلو خلاف خپل غبرګون ښودل دي. نوموړي پرون په یو پریس کانفرنس کې وویل چې دوی غواړي له حکومت وغواړي چې هغه لار دې نه بدلی چې پخوا یې وعده کړې وه. د دوی په خبره د پاکستان مرکزی حکومت د پښتنو له سیمو څخه دا لار د پنجاب سیمو ته اړوي. زموږ همکار خدای نور ناصر پر رپورټ لري.
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان مشر اصغر خان اڅکزی وایي د دوی ګوند به د چاینا پاکستان اقتصادي لارې د ممکنه بدلون پر ضد د ډسمبر پر لومړنۍ نیټه په کوټه کې لوی احتجاج کوي. د اڅکزی په خبره له دې احتجاج څخه به ټولې نړۍ ته دا څرګنده سي چې د بلوچستان د اولس په خاصه توګه دلته د میشتو پښتنو فیصله څه ده.
عوامي نېشنل پارټي نه 28 اپریل کې جلسه کی طرح
عوامی نیشنل ګوند به د 28 اپریل د ولسی غونډې په څیر پر اول دسمبر په کوټه ښار کې یو لوی احتجاجي لاریون کوي او پر هغو قوتونو چې د دې لارې د اړولو لپاره کار کوي د دې احتجاج له لارې به د بلوچستان د ولس فیصله ورښکاره کړو او ټول نړۍ به وویني چې د بلوچستان د پښتنو څه فیصله ده.
بلوچستان کې پښتنو کا فیصله کیا ہے.
اصغر اڅکزی په دې خبرې غونډه کې زیاته کړه په دې احتجاج او ولسی غونډه کې به داسې پریکړې وکړي چې د پاکستان واکمن به په دې مجبور کړی چې په یاد لار کې هیڅ قسم بدلون ونه کړي.
یکم دسمبر کو اس روټ کی تبدیلی کی
د دسمبر پر لومړی نیټه به موږ د دې لارې د اړولو پر ضد په آینده کې دا سی اعلانونه وکړو او هغه قوتونو ته چې د دې لارې په اړولو کې بوختي دا به ورته څرګنده کړو چې د چا په پلار کې به هم دومره همت نه وي چې دا لار بدل کړي او یا خو بیا دې قوتونو دا فیصله کړې وي چې موږ تاسو له ځان سره نور اوسول نه غواړو. د ای این پی صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي دا څرګندونه په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان واکمن وایي د چاینا پاکستان اقتصادي لارې بدله کړې نه ده، خو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا اکثره سیاسي ګوندونه او سیاستوال بیا پر دوی دا تور پورې کوي چې په دې اقتصادي راهداري کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پر سیمو تیرېدونکې لاره پنجاب ته اړولې ده. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې دی ولی زیاتې چې
هر تر هغه بدرنګ زکه ده چې داغه مینه نجون د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اور دونکو تاسو مشال ریډیو او ریو د سولې پر لور خبرونه تاسو پرون اوریدو نن بیا هم اوریدل شي خو یو رپورت د خبر جنسي باړې تستانه شوی خلک شکایت کوي چې موده وشول چې حکومت لخوا د دوی دوران شو کورونو سروې روانه ده خو تر اوسه پورې نه چاته پیسې ورکړل شوې او نه هم د دې کورونو اسپیټالونو او همدارز د تعلیمي ادارو لکه سکولونو یا ښوونځیو د جوړولو لپاره کوم ګام اخیستل شوی دی دا خلک څه موده وړاندې د خیبر ایجنسۍ په باړه کې د روانو پوځي عملیاتو اول ته د جګړو له وجې بې کوره شوي وو د خیبر پښتونخوا مختلفو سیمو ته تللي وو چې اوس اوسې بیرته واپسي شوې ده فرهاد شینواری په اړه رپورټ لري
د خیبر جن سید باړې به کورشوی خلک چې په دې ورستو کې خپل سیمه تاسټانه شوی دی وای چې په کومو قبیلو کې د حکومت لخوا د کورونو د بیا جوړولو سروې مکمل شوی دا نو باید په وخت ماویزه ورکړل شي چې خپل کورونه پر بیا جوړ کړي په دې حق له د باړې کاخلو یو تن مشر عبدالمیران پر دې مشال ریډیو ته وای
کور زما وران دی چې کوم قومونو سروې شوی را برای مهرباني دغه تره مویزا ورکړل شي کورونو ته په سړکونو باندې نظر سنی وشي بجلی باندې د نظر سنی وشي په اوبر نظر سنی وشي اوس موسم بالکل یخ دی چې کم مشومان دي وغه د کم مصیبت سره مخامخ دي ولې چې هغه بیمار شول د سپټلونو بندوباس یې نشته ری بسترې څه سره ورکړل شي
او د باډې شلو برسمی او تن ګل زمانه پر دی وای
ډیرو خلکو کورونو وړاندې او جمع روغه او مدد اوسه پر وسه شوی دانه د حکومت طرف نه انداسي وته چې د مدد کوو انداسي پیسې منځوريږي خو په خلکو ته وایو روپین ته وسپرنه نه ملو شوې
او د باړې مربت پر دی د خپل ستونزو په اړه وویل
مو مشمون ټول بیمار دي ساړه دي کورونا مران دي او بازار بند دی کنه خیمه شولې اسپاتولونه شول او د سکولونه چې مله کولو شي مشمون هم داسه به تعلیم غاټ شول
او د باړې سپاه کبلی او مشر ملک باز هم خپل مشکلات بیان کړل او وی ویل
کورونا وران دي او بنه ستړای ونه رمي والی دي ترانسفارمر وړی دي چې چرته خصمونه په کلی کې هغه را خبره چې لټکړی دي او شایم درای پرې ښه شایم ستړ خو باس مې را خبره ورو چې خپل کورونا پرمون دي
د خیبر جن سید د باړې د خلکو د کورونو د بیا جوړولو د ماویزې په حق لمو شکله د فاټا سیکټریټ د بیا بحاله څنګه مشر یوسف سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې باړه او تیرا ډېرې پراخه سیمې دي او زموږ کمیټې په کې لګیا دي چې څومره زر سروې مکمل کړي نو خلکو ته به یې معاوضې ورکړو د فاټا سیکټریټ د بیا بحاله څنګه چارواکي وای چې مکمل وران شوی کور لپاره به 4 لک روپۍ او نیم وران شوی کور لپاره به 1 لک او 15000 روپۍ معاوضه ورکول شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2013 14503 1300 او 15000 وسو شپېته کیلو هرتز اوریدل شي
اوریدونکو د شمالي وزیرستان څخه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر ویلی دی چې د یادې جنسي زیاتره سیمې له وسلوالو پاک شوی دی، خو بیا هم دغلته هغه کډوال چې د جنګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي وو نه دي واپس شوي. د ده په خبره د دغه کسانو د ستنولو بهیر ډیر سست روان دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله هغه سره خبرې کړې دي او په سر کې ته پوښتنه کړې چې د شمالي وزیرستان څومره علاقه له وسلوالو پاکه شوې ده. راځئ چې دا مرکه وکړو.
شمالی وزیرستان کے تقریباً کم و بیش 95% علاقہ کلیئر دو. حقیقت خدا دا ہے چکم پراسس دا ہے دے واپس ہے آغا بالکل سلو دے بار بار دا خبرہ دے متسرین طرف آنا ہے دو دے عوام طرف آنا ہے دو یہ جرگی طرف آنا دو چے دا پراسس دا جوت چے تقریباً کم و بیش امیر دا دیمان دا چاوال خمیش 15,000 پر ڈے وطلی کری چے ہر اوریز 15,000 خاندان واپس کیجی خوب بہر ہر چے درے ذرائی ہیں بیا ہیں دے وچو امید پیدو چے امیر پر آرے یا مشورہ دا دو چے دے کجوری رہنا وخلا تر دے میرانشان
مزید سے د یو منتخب ایم این اے په هیڅ باندې تاسو سفران وزارت شو یا د خیبر پختونخوا گورنر یا فوج سرم په دې حواله سره څه خبري شوی چې ولې د خلک زر تر زر خپل سیمو ته نه لیږي؟
بالکل مودې جوشي سره ملاقات شو، هغه سره مودا خبره وکړه چې د میر د عوام زخمینه چې کوم دي یا د تکیم پرشنی ورسېدل کوم نقصانات یې وشول دغه واحد الیار دغه دوه چې نن دا په عزتمنه طریقه سره تاسو سره زر واپس کیږي دا ټول ګیلې منو په دغه ورشي هغه یو د چې نذیر خان فی الحال موجودگی میر چې داخل کرو علی دل کې دی بجلی تنظیم نشته دی بی تنظیم نشته دی سکولې تنظیم نشته هسپتالې تنظیم نشته می چې داخل کرو علی په داخل کو به میسته شي گورنر سره می تقریبا سل کا سن جرګه وسله په جرګه کې می دا حوالې ډیماند دا کړی چې متاثرین د بازار ته ځو پاشي د سفرر منیسټر سره دی می میټینګ شوی دی
تر دې د ما د کم کم سیمو خلک چې دی هغه واپس تلی او په څومره تعداد کې دا کورنۍ تلی دی
کم بیس 15,000 لگ بھگ دس خاندان تلی دی چپاک دے سپینوام تحصیل دے مرلی پتر بند چکم داغا ششی خیل کوم دای و سلام دی خیل کوم دای داغا کومینا تلی دی نمبر 2 کے ایست خشور طرف تا چکم علاقہ دو سنا صفا کے تلی دی ایس مرسی خیل کوم دای و حکیم خیل کوم دای دغه و پاسې اعلان شو یا تلی دی کنا
سیمه کې چکم بازارونه وران شو دی یا سکولونه یا سپیتالونه یا نور کم ځایان چې دی دوباره آباد کاری د پاره څه کوششونه روان دی
مخبل دا 500 ارب می ډیمانډ کړی دی شمالي وزیرستان چکم دا بازار ته نقصان رسیدلای دی دی کینه د 500 ارب دمان میشتره چې دا ریپی د ملاو شي او کوشش میز دغه کی چې پدا کې درې غا جوړی شي کمیټه شي وادي ارمی طرف ای وادي پولیټیکل انتظامی طرف ای وادي عوامه طرف ای نو هغه په موجودګی باندې ان شاء الله حق او حقدار ته ملاو شي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان د پوځ مشر او امریکایي چارواکو په دې وروستیو ملاقاتونو کې په ډېرو مهمو مسلو خبرې کړې دي چې په دې کې په افغانستان کې د حکومت او طالبان ترمنځ د زنډ ښکار سولې خبرې اترې هم شاملې دي. د دې ادارې غټ کې له ګلایا زور
ډان ورځپاڼې د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا د سفر په اړه اداریه خبره کړې ده. په ادارې کې راغلي چې د فوج د مشر امریکا ته د دویم سفر ته ډېر زیات اهمیت ورکول کېدو، که څه هم نوموړي په موثره توګه خپل ځان وړاندې کړو خو متاثر کون نو. د فوج مشر دا سفر په داسې حال کې کړی چې د حکومت او فوج ترمنځ اړیکې تاوتریخوالي سره مخ شوې وي، خو د فوج مشر او امریکایي چارواکو په خبرو کې دا تاثر د لمنځه ختم کړو چې ګینې د خبرو تر مقصد د جمهوری حکومت پر ضد دي. ورسپان لیکي په دې خبره کې دوی په جزوي توګه کامیاب شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن سره د فوج د مشر ملاقات په اړه سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي وو چې دا ملاقات د وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدنې تسلسل وو. په اداریه کې راغلي چې له دې خبرې انکار نشي کېدی چې له امریکا سره دواړه خیزه تعلقاتو کې ډېرې زیاتې مهمې خبرې موجود دي، پرته له دې چې په پاکستان کې دننه د فوج او حکومت اړیکې څنګه دي. د دې تفصیلات غیر معمولی دي، خو د فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR په دې اړه ډېرې واضحه خبرې نه دي کړې. دا ورسپانې په خبره ممکنه ده چې په راتلونکو ورځو کې د دغه خبرو اترو نتیجې رابرسېره شي. په دې کې تر ټولو مهمه خبره په افغانستان کې له طالبانو سره د زنډ ښکار د سولې خبرې ترې بیرته شروع شي. پاکستان ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو کې مرستو ته تیار دی، خو د پاکستان حکومت په افغان پوله د ترهګرو فعالیتونو په اړه اندېښنې لري او افغان حکومت ته یې وړاندې کړې هم دي. ډاند ورسپان لیکي باید د افغان حکومت او طالبانو ترمن د روان کال په لومړیو کې د ځنډ ښکار سولې خبرې اترې نه سبق تر لاسه کړل شي. د سولې خبرې اترې بیرته شروع کولو لپاره ډېری لارې موجود دي او باید د امن راوستو حل زلو لپاره مرستې وکړل شي. که هم د سولې خبرو اترو کې په سمدستي توګه کامیابی ممکن نه ده، خو باید دا بهیر جاری وساتل شي. ورسپان لیکي چې داسې هیلې موجود دي چې د فوز مشر او امریکایي چارواکي به د افغانستان بیا ودانۍ بهیر په اړه تګلاره پر مخ بوزي.
دا مشال ریډیو دا.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو دا دولس نیمې بجې شوې دي. له شاهین بنیری د خبرونو لنډیز اورو. ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان افغانستان شریک اقتصادي کمیشن لسم غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي چې پکې په دوه اړخیزه تجارت او اقتصادي چارو خبرې روانې دي. نن په خیبر پختونخوا کې خبریالان په کوهاټ کې د یو خبریال حفیظ الرحمن د وژنې پر ضد احتجاج کوي. چارواکي وایي چې حفیظ الرحمن د اتوار په ورځ په خپل موټرسایکل سفر کاوه چې ناپیژندل شوي وسلوالو پرې ډزې وکړې او وی واجه. د امریکا د کانګرس یو پلاوی له افغان ولسمشر سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسله خبرې کړې دي. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې برسلز په اطرافو کې 14 کسان نیول شوي دي. چارواکي زیاتوي چې په نیول شوو کسانو کې په فرانس کې زیږیدلې مرکزي مشکوک کس سلا عبدالسلام شامل نه دی. د میانمار د شمال په یوکان کې د ځمکې د خویدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر نږدې سلو ته رسیدلی دی. ویل کېږي چې شاوخوا سل نور کسان تر اوسه لا درکه دي. دا پیښه د شنبې په ورځ د میانمار یا برما په کچین ایالت کې وشوه. د مصر ولس تېره ورځ په هیواد کې د پارلماني انتخاباتو په دویمه مرحله کې خپلې رایې ورکول پیل کړي دي. د انتخابات په کال 2013 کې د فوز لخوا د اسلام پاله ولسمشر محمد مرسی د حکومت لنګولو نو وروستو په لومبي ځل کېږي. او د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي د 15.9 درجې زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې لړزولې دي. له شاهین بنیری مو د خبرونو لنډیز واره د اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. اوس به هم زموږ همکار ریاض مسخیل له اسلام آباد تاسو د پاکستان د نننۍ او ځینو ورځپاڼو د ادارې غټ کې وایي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز خپل اداریا د اقلیتونو په تحفظ لیکلې او وایي چې سویلي آسیا کې یو لویه مسله دا ده چې دلته مذهبي اقلیتونو ته هیڅ تحفظ نشته او د دوی لپاره حالات ورځ پر ورځ خرابیږي. او د دې تازه مثال د تیرې جمعې په ورځ جیلم کې د احمدیانو په یو کارخانه او عبادتګاه حمله ده چې وجه یې دا ښودل شوې وه ځینې احمدیانو په کارخانه کې د قرآن پاک بې حرمتي کړې ده. اداریا وایي چې هر څوک پولیس د مذهبي سپکاوي په تور کې د بلوې نه مخکې یو تن نیولی هم و، خو د دې باوجود را پارېدلي خلکو کارخانه اوسې ځلا او د هغې په دوی مورز یې بیا هم په عبادت خانه حمله وکړه. خو خوشکسمتي دا وا چې دواړو پیښو کې څه قسمه ځاني زیان نه دی شوی. البته بدمرغي دا ده چې پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون موجود دی، نو بیا ولې دومره خلک راجمع کیږي او قانون په خپلو لاسو کې اخلي او په داسې وخت کې پولیس او نور ادارې چرتوي. اداریا اخره کې لیکي چې دا بده پیښه د وزیر اعظم د هغه اعلان څو ورځې وروسته رامخته کیږي چې پکې نوموړي ویلي وو پاکستان کې ټولو مذهبي اقلیتونو ته د عبادت او ژوند تیرولو پوره پوره اختیار دی. خدا وروسته پیښه ښایي چې دلته اعلانونه صرف د بیانونو تر حد وي او په هغه عمل درآمد نه کیږي. او لویه بدقسمتي دا ده چې تر اوسه صرف د احمدي ډلې ځینې کسان نیول شوي دي او د بلوګرو لخوا هیڅ څوک نه دی گرفتار. د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپل اداریه کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نوخار کې پکړی خطاب لیک کوي چې پکې نوموړي د وفاق نه د صوبې حقوقو غوښتلو لپاره په خپل کوشش کولو اشاره ورکړې ده. اداریا د پرویز خټک د خلیل کی چې سرنګ مو په وفاق د بجلی بقایا جات زیاتولو او صوبې ته حوالگی منلې ده او دغه لړکی په خپل د نیپر عدالت ته تلو هم دا راز به د نورو حقوقو لپاره هم جنگ کوي او دا هرڅه د کال 1903 او یایم د آئین مطابق دي. اداریا مخکې وایي چې د وزیر اعلی خبره د ستاینې وړ ده، خو دې کار د پاره به د صوبې ټولو سیاسي ګوندونو او مشرانو لا یو موټی کېدل وي، ځکه چې دا کومه سیاسي نه بلکې قومي خبره ده او د دې لپاره ضروري ضروری ده چې د ملاقات نه وړاندې ټول ضروری هوم ورک وکړي شي، او بل ده چې د وفاق نه کمې پیسې صوبې ته ورکړي کیږي د هغې په صحیح ځای استعمال دپاره د هم منصوبه بندي وشي، ځکه چې د تیرو کلونو ترقیاتي بجټ نه خرچ کولو په اړه هم په صوبایي حکومت نیوکې کیږي. اداري اخره کې لیکي چې د دې مقصد دپاره ضروری ده چې یو آزاد او منظم مالیاتي نظام جوړ کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری پاکستانی ډان او رسپانې پغه هواد کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش د موجودیت په اړه د راپورته شو اندېښنو په اړه مقاله لیکلې ده. د نېشنل نومې رسپانې بیا په افغانستان کې د وګړو د مخ پر زیاتېدونکو ستونزو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. تفصیلی هارون باچا درته وایي.
د ډان رسپانې لیکنه وایي داسې معلومیږي چې د پاکستان امنیتي ادارې نه غواړي خپل توجه په هغه هیواد کې له مخکې څخه د فعالو وسلوالو ډلو پر ځای نویو امنیتي خطرونو درک کولو پلو واړوي. پر ځای د دې چې امنیتي مقامات د دغو خطرونو د پوره جاج اخیستلو لپاره کار وکړي، اسانه ده چې ووایي هیڅ نوی خطر شتون نه لري. پر پیرس د وروستیو تر وروستي بریدونو په تناظر کې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش د ملاتړو د موجودیت پوښتنه لا هم اهمه شوې ده. خلاته می سره سم د پاکستان د خارجه وزارت بیان په هغه هیواد کې د یادې وسلواله ډلې د شتون خبره په زغرده رد کړه. پاکستانی چارواکي که هر څه وایي، خو د داعش خراسان څنګه په سیمه کې فعالیت کوي چې یو شمېر جنگي قمندانانو او وړو تر وروستي ډلو ورسره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د لیکنې تر مخه د حیرانتیا خبره ده چې پاکستانی امنیتي مقاماتو ته په قبایلي سیمو کې له طالبانو د هیواد په نورو برخو کې له فرقیزو تر وروستي ډلو ورهاخوا نور امنیتي ګواښونه نه تر سترګو کیږي. لیکنه کاږي په دې وروستیو کې په پاکستانی رسنیو کې دوه داسې رپورټونه خپاره شول چې په هغه هیواد کې د داعش د غړو د موجودیت خبره ترې په ډاګه کیږي. اولنی رپورټ په کراچۍ کې د یو څو کسانو د نیولو هغه و چې غوښتل یې سوریې یا شام ته ولاړ شي او له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شي. دویم رپورټ بیا په سین صوبه کې د پولیسو د لوړ پوړو چارواکو په حواله د داعش د یوه نیټورک د موجودیت هغه و. لیکن وایي په پاکستان کې د داعش د نفوذ زیاتېدا په صورت کې به پر پاک افغان پوله د ناامنۍ او د هیواد په اکثرو برخو کې د تروریستي حملو پیښې زیاتې شي. بلخوا د دی نېشنل ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي، له هغه راهیسې چې د امریکا په منځګړیتوب په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړ شوی، د عامو افغانانو د ژوند ستونزې لا پسې ډېرې شوې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان ولسوالۍ د طالبانو لاسو تلویږي، وسلوالې ډلې ورځ تر بلې قوي کیږي او د افغانانو د بیروزګارۍ کچه مخ په ډېرېدو ده، د هیواد حکومت خلکو ته د ژوند د بنیادي اسانتیاو برابرولو چاره هم په مشکله کوي. لیکنه وایي د افغانستان وضعیت د سوریې تر هغې بدتر نه دی، خو د خفګان خبره ده چې د افغانانو ځوان کول د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي شوی دی. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په حواله ویل شوي چې اروپایي هیوادونو ته له پناه وړونکو څخه 19% افغانان دي. د لیکنې تر مخه د افغانستان د ملي یووالي حکومت هڅه وکړه چې له پاکستان سره اړیکې ښه او په ترڅ کې له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پر مخ یوسي، خو دغه پروسه یې هم ناکامه شوه. لیکنه په کابل کې د مدني ټولنې د یو فعال تن خوشحال روحي له خولې زیاتوي، تر هغې چې افغان چارواکي شخصي ګټې شاته او د افغانستان هغه مخکې نکي، د افغانانو ورځ نشي ښه کېدی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو اور مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا وسوره د لشي. د بلجیم په پلازمینه برسلز کې نن هم امنیتی څارنې دوام لري. د دې هواد وزیر اعظم پرون ویل چې برسلز له جدي او ښه ژر پیښیدونکو ګواښ سره مخ دی. چارلز میشل خبرلان ته ویلي دي چې د ویریږي چې په برسلز کې به هم د پاریس په شان ترهګري حمله وشي، نو ځکه امنیتی ګامونه زیات کړی دي. نور تفصیل به احمد تکل درته وایي.
د بلجیم صدر اعظم په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لس ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښې شوې، د ورته تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی. په داسې حال کې چې په بروکسل کې لشمبه ورځ رئیس اعلان شوی احضارات نن هم دوام لري. صدر اعظم چارلز میشل د بلجیم د ملي امنیت د شورا لغونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې ډیر ګواښ تجارتي مرکزونو او عامه ترانسپورت ته متوجه دی. څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه، زه دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته لورته حملو څخه ویره لرو، داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي. له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په بروکسل کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ دي او پولیس د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دي چې د چارواکو په وینا د حملو پلان لري. د بروکسل د مترو خاري سیستم، خوانزي او پوهنتونونه باندې د فوټبال لوبې او نور مناسبتونه ځنډول شوي، او په اورګاډو، د اورګاډي په سټېشنونو او هوایي ډګرونو کې د امنیتي مامورینو شمیر زیات شوی دی. چارواکي شک لري چې د پاریس د حملو یو مشکوک تنظیمونکی صلاح عبدالسلام به ښایي په بروکسل کې پټ شوی وي. خو د بلجیم د کورنیو چارو وزیر جان جامبون ویلي هغه ګواښ چې بروکسل ورسره مخامخ دی په دې ښار کې د صلاح عبدالسلام د حضور په پرتله زیات جدي دی. جامبون پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې اوسنی ګواښ د یو ځانګړي شخص د ګواښ په پرتله لوړ دی. د پاریس د لسو ورځو مخکې د حملو یو بل مشکوک تنظیمونکی عبدالحمید اباود هم د بلجیم و 28 کلن اباود څلور ورځې مخکې د پاریس ښار په لمنو کې د پولیس په ډزو ووژل شو. بروکسل چې نږدې 1 میلیون وګړي لري د اروپا له خورا مهمو ښارونو څخه دی، او د اروپایي ټولنې مرکزي دفتر او د ناټو مرکزي قرارګاه هم په همدې ښار کې دي.
پام کوه، یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر ستوري معنا
لیکا چې تیر دی نه باسي. پام کوه
ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوستره اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وای دی میو جی پام کو
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هرونی د جمعه او نه پورز
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري. ولسمشر اشرف غنی د امریکای د کانګرس له یو شمېر غړو سره په کتنې کې د افغان ځواکونو د پیوړی کولو په اړتیا خبرې کړې دي. پرون افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکای د کانګرس د غړو سره په کابل کې وکتل. لدې مخکې د لویدیځو چارواکو له قوله داسې رپورټونه ورکړل شوي چې د افغان ځواکونو د قوي کولو لپاره به د ناټو غړي په راتلونکو څو ورځو کې په خپل غونډه کې بحث وکړي. احمد تکلی نور تفصیل لري.
ولسمشر اشرف غنی د متحدو ایالاتو د کانګرس له یو پلاوي سره د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. جمهوری ریاست په یو بیان کې وایي چې ښاغلی غنی پرون ماښام په کابل کې د کانګرس د استازو د جرګې له لس کسیز هیئت سره په کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړي کول هغه مسله ده چې د افغانستان حکومت له دې مخکې هم د ناټو د غړو هیوادونو او په تیره د متحدو ایالاتو له مشرانو سره مطرح کړي. خو دا مسله دا ځل په داسې حال کې را برسېره کیږي چې په اړه یې په راتلونکو څو ورځو کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم مفصل بحثونه په پام کې دي. د لیندۍ په 11مه نیټه په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د افغانستان د ملي امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره د یو لړ ځانګړو اقداماتو په اړه پریکړه وکړي. د جرمني خبری اژانس د ناټو د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې افغانستان به د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي، او د ګډونوالو لپاره د افغانستان په اړه یو ځانګړی راپور هم چمتو شوی دی. ڈی پی اے اژانس د ناټو د سرچینو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد کړی خبر ورکړی چې په دې راپور کې له افغان امنیتی ځواکونو سره د ناټو لخوا د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بهیر د پراختیا غوښتنه هم شوې. راپور یادونه کوي چې د زیاتو استخباراتي معلوماتو شریکول به په افغانستان کې د کندوز د سقوط په څیر د پیښو د تکرار مخه ونیسي. د ناټو سرچینو همدارز اژانس ته ویلي دي چې د افغانستان هغو سیمو ته چې امنیت خراب دی د روزونکو او نورو پوځیانو د استولو پلان هم شته، څو په بیړنیو حالاتو کې ناټو له افغان ځواکونو سره پر وسلوالو مخالفینو د هوایي حملو په وسیله مرسته وکړای شي. د کندوز سقوط او د هیواد په نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پرله پسې حملو ګواښ د ناټو غړي او په تیره امریکا چې په افغانستان کې پوځي حضور لري سخت اندېښمن کړي. د امریکا د کانګرس لغړو سره په کتنه کې ولسمشر غنی همدې حملو ته په اشاره سره وویل چې د تروریزم ګواښ او ګډ علایق د امریکا او افغانستان د نږدې کېدو عوامل دي او دا اړتیا رامنځته کوي چې د دې ستونزې د حل په برخه کې ګډ کار وشي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د نېشنل رسپانډر لیکي په پاکستان کې د پخوانی پوزي عامر ضیاء الحق په دور حکومت کې جهادي عناصر د بهرنۍ پالیسۍ په توګه استعمال شول چې له وجې تر اوسه دغه هیواد له مختلفو چیلنجونو سره مخ دی. مقاله کې راغلي پاکستان باید د ترګري او سختدریزي د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او په وسلوالو کې خپل پرده ونه ګوري. انیسا اجمل د دې مقالې غټ کېرته وایي.
دی نیشن ورځپاڼه لیکي د 1990 لسیزې د جنگونو وروستو په عمومي توګه د یوې داسې پر امن او باثباته نړۍ هیلې پیدا شوې وې چې پکې به د خلکو د ټولنیزو اقتصادي حل د انساني انرژي او وسایلو په ذریعه ممکن وو، خو د مقالې په خبره داسې ونشول. سخت دریځه تشدد په افغانستان او منځني ختیځ کې د جنگونو وروستو راوټوکېده او بیا په نړیواله کچه د ترهګرۍ په شکل کې خپور شو. ورځپاڼه لیکي د امریکا د ستمبر د 11 بریدونو د رد عمل وروستو نړۍ کې حالات بدل شول. لیکوال بیا د برتانیا د جولای د 8 او د هند د 16 ستمبر د بریدونو د یادولو سره وړاندې لیکي چې په دې وروستیو کې زیات زیان رسوونکي یو بل برید د نومبر په 14 په پاریس کې وشو چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شو. مقاله لیکي له بده مرغه د 21 پیړۍ لومړی دوه لسیزې د بدو ترهګرو بریدونو په توګه یادیږي چې پرله پسې په مختلفو هیوادونو کې شوي دي. لیکوال د ټولنیز او اقتصادي ترقۍ په اړه لیکي چې له بده مرغه په نړۍ کې ټولنیز اقتصادي پرمختګ هم برابر نه و او په ډېرو ځایونو کې غیر شفاف و. د اقتصادي بحران او سیاسي فشار له وجې نفسیاتي ناروغۍ، ناامیدي او د خلکو یوازې کېدل پیدا شو چې ورسره ناسمې رویې ته لاره جوړه شوه. مقاله لیکي ټولو اقلیتونو ته یو بیل ځای ورکول او د هغې د شناخت بحران سخت دریځه تشدد ته شرایط برابر کړل، خو په مذهبي نقطو افراطي غورځنګ د موجوده نړیوالې ترهګرۍ تر شا اوس تر ټولو لویې وجې جوړې شوې دي. لیکوال لیکي په داسې حال کې چې د اسلام، عیسایي، یهودي، بدھ مت، هندو او نورو مذهبونو پلویان د اسلامي سخت دریځۍ په بنیاد تشدد کوي، دلته بیا دا خبره راپورته کیږي چې دا مسله کوم مذهب پورې محدوده نه ده، خو په دې وروستیو کلونو کې مسلمانه ټولنه هم د دې وجوهاتو له وجې د سخت دریځه تشدد او ترهګرۍ سره د تړلو خبرو لاندې راغله. مقاله لیکي مذهب د عقیدې په توګه هیڅ مسأله نه جوړوي، خو چې کله دې ته د واک اغیستو د غالب راتللو لپاره سیاسي شکل ورکړل شي نو دا بیا یو مسله جوړه شي. لیکوال لیکي د پاکستان لپاره د زده کړې ډېر سبقونه دي. د تیر پوځي عامر ضیاء الحق په وخت کې جهادي عناصر د بهرنۍ پالیسۍ د یوې آلې په توګه کارولو له وجې پاکستان ته زیان رسیږي او هیواد تر اوسه د دې مسئلې د ختمولو لپاره جوګه نه شو. مقاله په پاکستان کې د مختلفو ترهګرو تنظیمونو چې پرې بندیزونه لګول شوي دي او په دا هیواد کې له نوو نومونو سره فعالیتونه کوي په اړه لیکلو سره زیاتوي چې پاکستان د ترهګرۍ ضد پالیسي جوړه کړه خو عملي کړې یې نه ده. پاکستان باید تېروتنه ونه کړي او د سخت دریځۍ او ترهګرۍ د ختمولو لپاره قومي اکشن پلان عملي کول به د پاکستان د راتلونکي فیصله وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په میندنه صفه شپک سوا 21 کیلو هرڅ او لندو صفو 2113 4015 1013 او 15 کیلو هرڅ اوریدلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری بچا خان سکول چرسده کې ماشومانو کلتوري میله کې د خپل هنرونو د نندارتون په ذریعه د پښتنو کلتور، تاریخ او د بچا خان د عدم تشدد په مبارزه باندې رڼا واچوله. نور تفصیل به شبیر احمد جان درته وایي.
د چرسدی بادشاه خان سکول کې دغه سکول ماشومانو د نړیوال کلتور ورځ په مناسبت یو میله وکړه چې پکې د پښتنو د کلتور بیلابل اړخونو باندې رڼاګانې واچولې شوې. دغه ماشومانو د خپل هنرونو، خاکو او تقریرونو په ذریعه د پښتنو په تاریخ د بادشاه خان د پښتنو لپاره کړې مبارزې وړاندې کړل. دغه سکول پرنسپل مې سمینا مشال لیډو ته ویل
د دې مقصد دا چې موږ خو یو دای چې د دې ثقافت نه خلک خبر کو او بل خبر دا چې چونکی زمنګ د بادشاه خان په نوم نه انده دغه یو میشن ویجنو چې دا مخپړمان د لړ شو د پښتون قوم د بچی چې دلته کوم سبق وي هغه ته یو هغه سره یو خدمت کول دغه ته یو سپورټ ورکو. زمنګ ماشومان ته هر سار چې کوم اسم لیکيږي پاغه کې موږ پروپرلی د بادشاه خان د تاریخ سره ریلیټډ چې کوم خبرې دي دغه څه مقصد او اغید اتم تشدد په بار کې صدقه کړی.
د پنځم کلاس ماشومی روبی فضل چې په دغه پروګرام کې رجنکو د تعلیم په اهمیت باندې یو خاکه کې د خپل هنر خود نه هم وکړه وای چې داسې پروګرامونه دوی ډیر سزده کوي.
یو دا ضروری نه چې صرف لکان تعلیم وکړي بلکې جنکه هم تعلیم حاصل کړي او نور دا چې راو زمونږ سکول کې کوم اکټیویټیز کې د کلچر بار کې کوم څه نو موږ هغه کې خپل هنر هم ځکیا او نور دا سکول اکټیویټیز را باندې هم
د لسم کلاس رحمان الله وای چې کتاب سره سره دا سې کلتوري هلې ځلې ډېر مهم دي.
کم چې ماشومان دي دا چې یو شان سبقونه وي لکه مطلب دا بوکونو ته ګوري نو د سره بورم شي سره او نورم دا اکټیویټیز د یو کس ابيليټي مخ کې راولي او د دې سره موږ خپل کلچر نه خبر شو.
دغه سکول پرنسپل وینا وا چې بچا خان سکول کې دوی صرف د بیوس خلکو بچو ته خودنه کوي او شتمن خلکو نه غوښتنه وکړه چې په دې خدمت کې دوی سره مالی مرسته وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو یې هم واوري چې د دنیا ته حالاتو څخه خبر شي.
روزن کو تاسو مشال ریډیو ورې په داسال کې چې د پښتو ژبې سندرغاړو په دې روسیو کې د کمپیوټر په وسیله سندر ریکارډول ته مخه کړې. په پېښور کې د موسیقي آلات غږون کې استادان وي چې له دې کبله د دوی څخه د کار کولو موقع اخیستل شوی دی. هارون بچا به ریپورت لري.
د پښتو موسیقۍ په اړه کوي خواته ویل کیږي چې په دې ورستیو کې وده کړې نو بلې خواته په خبر میشته سازندگان وایي د موسیقۍ ثبتولو نو او مشینی طریقو د دوی ژوند او کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. د سبزلی په نوم د تبلی یو نومیالی استاد وایي شاوخوا شپږ میاشتې کیږي چې خپل ساز ته ګوتې نه دي وروړي. نوموړی د پښتو موسیقۍ کمپیوټري اندازونه او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانه ترهګري د پېښور د موسیقي غږونکو د بیکارۍ غټ لاملونه یادوي چې وایي
یو کال نه زیات وشو ولله دلته کار نشته، هیڅ هم نشته. هماغه کمپیوټرایز ویډیوګان او سافټویر کې هر څه شته، ریدم هم شته، پیسونه هم شته، اوس په طرز هم جوړیږي. بس ته خالي وایا موږ مزدوري هم نشو کولی کنه، دومره استادان یو دومره ایوارډونه ملاو شوي دي. دلته چولی خرڅم ده، بل څه مزدوري کوم چرته نو بد لګي کنه. دهشتګردي دی دلته ولا روزانه آخوا د ماکا کلاسک وسول.
په پېښور کې د فضل په نوم د تبلی یو بل استاد هم له دې عمله چې د کار هغه زوړ خوندي پاتې نه دی سر ټکوي. دی د پاکستان له حکومت غواړي چې د ټلویزیون او ریډیو د هنرمندانو معاشونه ورزیات کړي.
سنگران دا کوشش کی چې یاره موږ کمپیوټرایز ریکارډینګ مطلب کوم شوګانو کې هم په کار راځي. کمپیوټرایز سټوډیو غانو کې چې څنګه ګورې نو هغه کې په پروفیشنل خو یو قسم نه چا فنکار ګرانی سره تعلق صادق زه دا وایم کنه. لکه څنګه یو سپی برتی شي وخت په وخت دغه ترکیم کیږي نو کدی دا سرکاري نظام په داسې طریقه کې د فنکارانو لپاره دا ډیره خبره.
هم په پېښور کې پیژندل شوی سندرغاړی کرن خان استادانو سازندگانو ته ورپېښستونزې تاییدوي. یو وایي چې په مارکیټ کې د دوی د ژوندې او سازونو ځای اوس مشینی هغو نیولې دی.
زمون سره په مینول سازونو کې چې کم تکړه تکړه استادان دي ولیدل شو، ماس خان صاحب شو، فضل استاد شو، سبزلی استاد شو، دغه ټول دوه درې ځله خو سبزلی استاد ما راغوښته دی خپل وی کیسه ټوله. خو هغه څیز خو نشته کنه، کم باندې چې بده دی هغه روزانه به پنځه پنځه او دوه دوه درې درې کیسه کوي چې دی وزور او غواړم دغه استادانو ته تپوسم وکم. نو ډېر زیات ګیله من دي چې دغه د کمپیوټر دغه میوزیک راغی، د کمپیوټر دغه زمانه رااله چې دکاندار نه غواړي او دلته کې سندرغاړی کولی نه شي نو لازمي خبره دغه تبلیغ والا کار پکې خراب دی.
د پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمېر اوریدونکي په عین وخت کې وایي کمپیوټري او له شوره ډکې سندرې هیڅ نه خوښیږي، او دا چې د ساتیرۍ لپاره هماغه د پښتو زړې او له سوچا پښتني سازونو سره جوړې شوې سندرې اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دې وروستیو کې د هنري اکیډمیانو د جوړولو ویلي دي چې غواړي له دغې لارې د صوبې ځوانانو ته د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو د زده کړې موقع په لاس ورکړي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته وې دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار سه په خپل غری
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په س ډول اغیزمنې کړې دي.
حالات ته دي سندري ویون کې دي او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ستار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقۍ د پاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله. دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو همدا اوس اوریدلی شئ. د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه باندې زموږ د ټولې خبرونې شته دي. د غزینه تاسو زموږ ویډیوګانې هم کتلی شئ، تصویرونه هم کتلی شئ، او زموږ رپورټونه د لوستلو وروسته د خپل ملګرو سره هم شریکولی شئ. راځئ چې دا غړی په یو سندره باندې ختم کړو. د کرن خان په غږ کې په بل غړی کې بیا له تاسو سره یو د مشال ریډیو سره اوسو.
سملار شی بیلار ولی سوچ خو مشتا ستا سود سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا پښتنو داس خوار زار ولی پسملار شی بیلار ولی سوچ خو مشتا ستا سود سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی. لکه د مور ساتي پل حیا لکه د خور ساتي د خو اخلاق نمونه شعرونو ځان له په هر کلی کې ورور ساتي د نفرتونو ناڅن جوړيږي د دې جنگونو ناڅن جوړيږي انسانيت او سړیتوب عزت کوي د دې ظلمونو ناڅن جوړيږي یو بلوی زار ولی پاتې د مینې لای زار ولی پښتنه مینا پاک مینا افغانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا
اتحاد پکار دے سواد کا بل پٹ دے چوک نہ بیلوی ہر ظالم خلاف جہاد پکار دے دفندو میندو نہ دعا واخلے دا تیاری ختم کئی رنا واخلے دزان جوڑ کے خدای خدمت کر پخ پل خاور دا جون سا واخلے دشمن پمند کی سار ولی دا غلامانو خدمت کار ولی خدے بمون بخی سہی مسلمانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا